السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس توایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوې جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
دری سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
دری سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلې بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر پنځه اویا فیصده پر ټول ځمکې باغونه همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې اقدام وکړو دغه بند ته کوم زیان ورسیږي دا به زموږ پر پستونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري.
ننګرهاري میرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوال نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د هر څه تر خبرونو وروسته مهمه خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یون ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنی نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هیواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالی وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. دا جکپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې حملې مسؤلیت وسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانې ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانفسکایا چې پرون د مې په شپږمه د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وینا کوله. همدارس پر واشنگتن غږ وکړ چې په بلاروس کې روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګټ شي. میرمن خانفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي همدارس ویل متحده ایالات باید لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغه په خپل واد کې د بشري حقوقو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سفیتلانا تخانفسکایا ادعا کوي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو او د اپوزیسیون فعالانو د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړی دی. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوې دي. د عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوې. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پروند ریو د جنیرو په یو بیوزله سیمه کې شوې. د سیمایزو رسنیو د راپورونو لمخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړي د مخدره موادو په قاچاق شوکو قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو لجریانه د ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمه ته د پوځي ګاډو له رسیدو سره سم د بامونو له لارې تختی. د برازیل پولیسو وايي په وژل شوو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لکتر لګه لس مشکوک کسان نیولې هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې. خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ ربع په پرتله په سلو کې 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې سل او په مارچ کې څلورې تکورونه چې د هر یوې بیې 2.5 میلیون ډالر وخرج شوې. په داسې حال کې چې په ټول 2020 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمعیره ټاپو کې دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالي او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولای شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستاو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تېره شپه ازادي راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
د دې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های
د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د چړنی او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشريت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلی او قضایي تعقیب په برخه کې د خپل اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلې، خو په دې اړه جزئیات ندي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغه یې بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه دروان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. خاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګه سره ځانګړی مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواو وغوښتل چې سولې ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي رادیو د تاجکستان د برخي خبريال ملا رجب یوسفی د دغه ځانګړی مرکه په جریان کې له خاغلی خلیلزاد پوښتنه کړي چې د انتقالی حکومت پیشنهاد څنګه کړی او ذکر ډیر خبرګونونه پارولې دي.
اول خو پیشنهادی کې ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅوو او متوجه کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پر مختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. خبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود، د ډیرو افغانانو خبرګون تر لاسه شو. نږدې دیرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی وو منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دیرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسیدلې دي. موږ هیله مند یو چې وکولای شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کېدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دی لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من
حقیقت چی موگی وړاندیز کړه او بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په ورستی سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی بی دا د سونه یو مخکې وړاندیز دی. یا وو هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنس په کلی پرنسپونو هوکړه وشي او موږ دراتونکو لپاره له دې اصول یو شمیرې حل ته درج کړیو. په دې پرنسپونو کې له هغه بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نور افغانانو ترمنس بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی وو، له هغه مو استفاده کړی وو. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی وو چې انتقالي یا د دواړو خواو ترمنس مشارکتي حکومت او دریمه مسلې دایمي او عمومي وربند وو.
قسمت سوم مسلې آتش بس دایمي او کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې ورسته برید تاسو په یو ټویټ کې غندلې. ګڼ افغانانو تاسو پر دې ټویټ عکس العمل خودلې دي او په تاسو یې پور پورې کړې ده چې د تاسو چلند دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکو ټویټ اصل څه وو؟
اصل اون تویتی بحث برانگیز چی بود؟
در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ د هیواد ته د سولې دروستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. یعنی دا سينه و چې افغانستان آرام او جنگ نه وو او موږ راغلی یو له طالبانو سره ناسیو. نه دا سينه ده، دا جګړه دا او هدف ته جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کیناستو، ځکه په دې ټول یو خپل دي چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لاري سیاسي موافقه کی او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید رخکته شي. د ټویټ په اړه د بریچی لوګر کې وشو دا یو ناوړه بریده وو، یو ترهګر کړنه وه او ولسی خلکې هدف وو. نو تبن دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدی پیښې شوي ولسی خلک هدف ګرځول شوي ما ورته خبرګون خودلی او نوید سنو
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تا چمتون نخ کاری پداسی وضعیت که در افغانستان در اتون که لپار استا سورند وی نتصده
فتح هیچ طرف از آمادن است که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه باسونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنگ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په وسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مواوري دي. ښاغلي خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګه سره مرکه کړې وه، د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګ د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واوریدي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ورزو کندهار ته د وستوال طالبانو لخوا د کندهار د دالی بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونۍ جګړو وروسته په داسې حال کې د دالی بند په بشپړه توګه د وستوال طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دهلی بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړي خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبیږي، تر 50% پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند کوم ځان و نه وړي حتی نزدې د غزمور د وال هاوس انجنیری تاسات چرمه باید نه نظامی عملیات تر سره سی او نه په دغه برخې د کوم د جنگ جدل رامنځته سی.
د ارغنده ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ سي.
تقریبا د وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي خو نو کندهار ټوله بله خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه لاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي هم بیا کورونه هم بیا باغونه هم بیا باغچې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه وګرده زراعت وچېږي د منځه وځي نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنده ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته ارغنده بند طالبان لاس لیدلی دی باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنده راایله کوي طالبان هم باید راایله که څه طالبان په لاس کې د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور او کچیر دا د جې باندې لارې دا اوبر انس پر دې خوا باندې درغنده پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کیږي. واغونه یو چې جوړ ورو کښتونه یو چې جوړ دلته خلک ورو د تکلیف او د مشکلات سره مخ کیږي. بیا ډېر ځپلې دا وس چیر جنگونه او پرغنده او چې دای ستړي دي چې د ماشام په ډوډۍ پر یاري یا باغونه ولار دي وسبا او بسبا د انار وصول دي چې دا وبني ورو خلک د پاک سره مجبور کیږي مجبور ځانواله پاک کړه.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړان جشن شي چې دوی ونی مخ کې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعا او د دهلی د بند د نیول کېدو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې مخ کې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسیدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول د کرنې د کانالونو ترمیم د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
وس هم د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصره واوري.
ډیفنس پوسټ خبرونه د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خبر کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلی بند نشته او یا کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. دوه کال مخکې د آسیا پراختیا بانک د دې بند وی برخې د پراختیا لپاره د نشته 3.5 میلیون ډالر مرستو شمنه وکړه. دا بند کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. ډیفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورسپانې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالي محبوبي هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلی بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیر میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلی د بند پلار پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلی بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپل ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې خو تیر میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده. د لبیدی سوی بل خبرونه ګارډین بیا د افغانستان رسنیو ته د غوښونو د زیاتیدو مسله چړلې ده. د رسمانې په باور پلسکونو خبريالان د دې غوښونو لامل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوندي ځایونو تتللې دي او یو شمېر خبريالانو د غهواد پری شې ده. ګارډین لیکي پوجنو شاورونو کې د خبريالانو لپاره خوندي ځایونه جوړ شوې دي او د هدفي وښونو د مخنیوي لپاره هغوی ته د ساتونکو وړاندیز شوی دی. ورسپانه سرګندوی چې تیر کال 132 خبريالانو وویل چې دوی ته مخامخ کوه شوې دي او پروسه کال د وړم کال په پرتله خبريالانو ته شپږ ویش په سلو کې کوښونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې د رسنیو تر دېش ډیر کارکونکي وشل شوې دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلې دي چې دوی د کوښونو په دې چاپیریال کې د بیان ازادۍ ته اندېښمن دي. دا اندیشنه یو شمیر رسنیو پرون وروسته تر دې یو ځل بیا څرګند کړي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمیر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي چې چیرته د رسنیو له لوري د ناسمو او دروغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکونکو په غاړه وي. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 10% کارکونکو شته چې 40% مېرمنې دي.
اروپای ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروی د ګډون خبر ورکړه. د دې مهم تړون هدف د اروپای ټولنې په قلمرو کې د پوزي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
اروپای ټولنې پرون د مې په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروی ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچه په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپای ټولنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربه به له دې پروژې سره چې مشري د هالند په غاړه د مرسته وکړي څو په اروپای ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوي پیوړې کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپای ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپای ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو needs to stay vigilant.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات لنجدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له ورستي کړکېت څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکارۍ تشکیلاتي تړون د اروپای ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکی پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترنګلی شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپای ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال له خپل ګډ بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارډ یورو ځنګړی کړی دی. امریکا او د ناتو نورو غړو د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی چې د پخوانی شوروي اتحاد دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او همدارس پولند ته ډاډ ورکړي چې د روسیې د برید په صورت کې به دفاع وشي. په لاتویا کې د ناتو د پوځي ځواکونو مشري کاناډا کوي او ناروی چې په اروپای ټولنه کې غړیتوب نه لري هم هلته ښکیل ده. د روسیې او ناتو په اړیکو کې د روان کړکېچ په دوام پرون د می پښپګمه استونیا ادعا وکړه چې یو روسی الوتکې هوایی حریم ته ننوتلې ده او د مسکو پر ضد اعتراض وکړ، خو مسکو په جواب کې دا ادعا رد کړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
باندې پد جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیې وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان سارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره دې ښار ته ځي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس راځو دوی مینیمای ته پیل په یو راپور کې چې لنګرار راغلی دی. د ننګرار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. په دې راپور واورئ تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او کور کلی.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دي له ټولو خواوو په ښه ضمانتونه واخلي. تورپیکۍ وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خاصه دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسه کوشش وکړه، خپل ځانونه قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته ده. نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې مذاکرې د خود د حقوق د لاسره اړول لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خويند د لاسره اړولنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیره رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو حرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیکي و برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوها کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان خزو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرګچی پلاوی بیا خزو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسولان بیا هیله مند دي چې د خزو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او خزې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوه پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله وسنې وخت تیر وختونو سره پرتل نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندې کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه د خصوص سره ولې مونږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتل نه کړو د هغه پخوانی حالات سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. کچېری هغه ورونه مرسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، خزي بلا پرمختګ کې لا به واده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوه پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې هم دا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې خزي چې په دندو بوختې وي یا خپلو کارونو پر شاشوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې 9 خزینه چې 4 خبریالانې، یوه ډاکټره، 3 واکسیناتورانې او یوه پولیسه وه وژل شوې دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې مخ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د فلار یا نکنه اولادونو او لمسیانو تور پاتې وي. په دې شتمنۍ کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او خزینه لمسیان شرعي او قانوني حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدای چې خپل خزي له خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دا حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي.
ډېر مبارزه ارتیا د ډیر زیات په هوی ترتیا د چې دغه مسایل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لری کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا